ډېر زیاته مننه امید مرزبان دا یو ساعت خپرونه د امان الله مرزي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په خبرو چې ولسمشر اشرف غنی مسعود اندرابی د افغانستان د ملي امنیت د ادارې د سرپرست په توګه وټاکه او د پخواني مشر رحمت الله نبیل د خدماتو ستاینه کړې ده. د افغانستان او د نړۍ د نورو مهمو تحولاتو لویو پیښو په اړه هم اوري خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. ملګرو ملتونو په کندهار کې د وسله والو طالبانو حمله چې شاوخوا 50 تنه پکې وشل شول په کلکه وغندله. تمه ده چې افغانستان ډېر شر د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل هیواد یې نیت نه لري چې د عراق له شماله خپل پوځیان وباسي. د خبرونو تفصیل. ملګرو ملتونو په کندهار کې د وسلوالو طالبانو حمله چې شاوخوا 50 تنه پکې وشل شول په کلکه وغندله. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په یو اعلامیه کې ویلي چې د کندهار پر هوایي ډګر د طالبانو حمله چې د څلورو ماشومانو په شمول 9 ملکیان پکې وشل شول او لږ تر لږه 23 تنه نور ملکیان ژوبل شول غندي. طالبانو د سه شنبه په ماښام د کندهار هوایي ډګر ته څیرمه له خونځي او هستوګنو بلاکونو څخه د کندهار پر هوایي ډګر حمله وکړه چې 40 ساعته دوام وکړ. د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې ویل شوي چې لومړنۍ رپورټونه ښیي چې طالبان په بازار کې له خپلو موټرو ښکته شول او ډزې پیل کړې چې له کابله دوکانداران او لارویان وشل شول او یا هم ټپیان شول. خبر پاڼه زیاتوي طالبانو جګړه هغه بلاکونو ته وغځوله چې د امنیتي ځواکونو او د هوایي ډګر د کارکوونکو د کورنیو غړي پکې اوسي. یوناما وایي چې دوی له لومړنیو معلوماتو سره سم په دې حمله کې 45 تنه وشل شوي او 23 نور ژوبل دي. تمه ده چې افغانستان ژر د سوداګرۍ د نړیوال سازمان یا WTO غړیتوب ترلاسه کړي. د سوداګرۍ د نړیوال سازمان عمومي رئیس رابرتو ازیفیدو ویل چې راتلونکې اونۍ به د دې ټولنې په غونډه کې چې د کینیا په پلازمینه نایروبی کې جوړیږي د افغانستان د غړیتوب غوښتنه تصویب شي. افغانستان له 2009 کال څخه هڅه کوي چې د دې نړیوالې ادارې غړیتوب لاسته راوړي. په امریکا کې د الوتکو د دوو افغان میخانیکانو د منډولو لپاره لا هم لټه دوام لري. د الوتکو دو افغان میخانیکان چې د I-9 سوپر توکانو جنگي الوتکو د روسنې لپاره امریکا ته لیږل شوي وو بې درکه شوي دي. د امریکا د هوایي ځواک چارواکو ویل دا دوه افغان میخانیکان د مودي هوایي ځواک له اډې تښتېدلي دي. د دواړو افغانانو د سږ کال د فبروري له میاشتې څخه په مودي هوایي اډه کې له یو شمېر امریکانو سره یو ځای زده کړه کوله. تر دې وړاندې هم د افغانستان د ملي اردو درې افسران چې امریکا ته د روزنې لپاره سول شوي خپل هیواد ته د ستنېدو په ځای کاناډا ته وتښتېدل چې د دې هیواد سرحدي ځواکونه ونیول. د افغانستان او هند کرکټ د ادارو ترمنځ د یو تفاهم لیک پر اساس به افغان لوبغاړي د هند په نویدا کې د شهید ویجی سنگ پاتیک له سپورتي کمپلیکس څخه د کورني میدان په توګه کار اخلي. دا تفاهم لیک پرون د افغانستان د کرکټ بورډ د اجرایي رئیس نسیم الله دانش په نوي دلی کې له خپل هندي ساري سره لاسلیک کړ. په دې لوبغالي کې 40,000 نندرچیان ځایږي چې ظرفیت یې تر 100,000 پورې رسیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مشر فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ بورډ مسؤلانو د دغه میدان اسناد رسمن افغان لوري ته وسپارل.
الحمدلله دغه ډیره مونږ ترلاسه کړ. هندستان مرمه ته هندستان کرکټ مسؤلینو د افغانستان سره د اجرایي رئیس رسمن په جوما استخه دغه میدان اسناد ورکړل او دا میدان د افغانستان د ګرمي کرکټ ټیم باندې ونومول شو.
حاضر دمه د افغانستان د کرکټ ټیم په نړیوالو مسابقو کې د شارجه میدان د خپل کورنی میدان په توګه کاروي. دا هم د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل هیواد یې په نیت کې نه لري چې د عراق له شماله خپل پوځیان وباسي. اردوغان پرون خبریالانو ته ویل د ځواکونو په استلو کې د اوس لپاره د پوښتنې ځای نشته. ترکیه له 2014 څخه د بغداد د حکومت په مشوره د روزنیز ماموریت لپاره موصل ته څیرمه پوځیان ځای پر ځای کړي دي. تیره اونۍ چې کله د سیمې ته ترکیې نور پوځیان ولېږل د عراق په پلازمینه کې انتقادونه وپارول. اردوغان ټینګار وکړ چې استولي پوځیان جنگي یا محارب سرتیري نه دي. د زیاته کړه چې د روان دسمبر په 18 باندې ترکیې امریکا او د عراق د کوردستان د کورواکي سیمې ترمنځ درې اړخیزه غونډه ترسره شي. ایرانی خبری اژانسونو پرون ویل چې لسګونو ایرانیانو د دې هیواد په شمال لویدیځ کې په تبریز ښار کې په آذربایجان کې د شیعهګانو د وشل کېدو د ادعا په ادراس کې د آذربایجان د قونسلګرۍ مخ ته مظاهره وکړه. ایرانی خبری اژانسونه وایي چې مظاهرهچیانو آذربایجاني چارواکي په خپل هیواد کې د شیعهګانو په ځپلو تورن کړل. د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش مالی مسؤل په وروستیو اونیو کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په هوایي حملو کې وشل شوی دی. د امریکا د پوځ وایي ډګروال سټیف وارن پرون ویل ابو صلاح او د دې ډلې دوه نور مشران په هوایي برید کې وشل شوي دي. وارن ابو صلاح د اسلامي دولت د وسلوالې سخت دریځې ډلې د مالی شبکې یو تر ټولو لوی او تجربه کار غړی وباله. او د بلاروس لیکوال استفلانا الکسی ویچ پرون د سویډن په پلازمینه سټوکهولم کې د نوبل د ادبیاتو جایزه ترلاسه کړه. د 2015 کال د فزیک، کیمیا او طب د نوبل د جایزو ګټونکو هم په یو لړ مراسمو کې جایزې واخیستې. د نوبل د ادبیاتو د کمیټې رئیس سویډنی لیکوال پار وستربرګ د نوبل د ادب د جایزې د ورکولو په مراسمو کې الکسی ویچ ته مبارکي وویله.
Шведская академия поздравляет вас.
دوی ګرانه سویتلانا الکسیویچ د سویډن اکاډمۍ تاسو ته مبارکي وایي او بلنه درکوي چې اوس د سکل د ادبیاتو لپاره د نوبل جایزه د سویډن د پاچا اعلی حضرت کارل ګوستاف لاسونو واخلي. د ناروې په پلازمینه اوسلو کې بیا د تونس د څلورو اړخیزو ملي ډیالاګ ډلې یو غړي ته د نوبل د سولې جایزه ورکړل شوه. هغه د جایزې د ترلاسه کولو پر مهال ویل چې د تروریزم پر ضد جنگ پر یو بشپړ لومړیتوب بدل شوی دی. الکسیویچ د نوبل د ادب د جایزې له ګټلو وروسته په عام محضر کې په لومړنیو څرګندونو کې په اوکراین کې د روسیې لاسوهنه وغندله او هغه یرغل وبله. د 28 کلنې الکسیویچ پلار د بیلاروس او مور د اوکراین ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په روانه خبرونه کې اورئ چې مسعود اندرابي د افغانستان د ملي امنیت د ریاست د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. د نړۍ مطبوعاتو ته هم په دې خبرونه کې کتنه لرو او دا هم اورئ چې افغانستان به ډیر ژر د نړیوال سوداګرۍ د سازمان یا ډبلیو ټي او غړیتوب ترلاسه کړي.
د افغانستان د لاغه هیوادونو سره چې د ډبلیو ټي او غړیتوب لري هغه هم سره وګورئ چې هیوادونه تجارت او سر آزاد شي.
د افغانستان د حج او اوقاف وزیر فیض محمد عثماني د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي په مخنیوي کې د دینی عالمانو تبلیغ مهم ګڼي. دا موضوع په یو تفصیلي رپورت کې اوریدل شي. د نور رپورټونو ترڅنګ لدې هم خبرېږي. په ترکیه کې میشت روسان ویر لري چې د روسیې او ترکیې ترمنځ سیاسي بحران به د دواړو خواو ترمنځ تفاهم او دوستي له منځه یوسي. د خبرونې دوهمه برخه بیا یو کله زر غږونه د ازادي راډیو د ډرامې نوې برخې او ورپسې د ډرامې اړوند بحث ته ځانګړې شوې ده. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې په منځنۍ څپه 1296 اوریدل شي. مسعود اندرابي د افغانستان د ملي امنیت د ریاست سرپرست وټاکل شو. دا پریکړه پرون ماښام د ولسمشر لولوري په یو امنیتي غونډه کې وشوه. اشرف غنی ویل چې رحمت الله نبیل په خپله خوښه استعفا کړې ده او د منلې ده. عصمت ساروان د موضوع جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د ملي امنیت د رئیس رحمت الله نبیل استعفا یو ورځ وروسته لدې ومنله چې په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د دوه هیوادونو پر اړیکو او د سولې د پروسې پر بیا پیلېدو خبرې وکړې. ویل کېږي چې ښاغلی نبیل د پاکستان په وړاندې د ولسمشر غنی له ځینو پالیسیو سره اختلاف درلود او ظاهرا په همدې خاطر استعفا کړې ده. په پرونی امنیتي غونډه کې چې اجرایی رئیس عبدالله هم حاضر و، ولسمشر غنی د ملي امنیت سرپرست معرفي کړ. د مشورې پر اساس مې پریکړه وکړه چې له ښاغلي اندرابي صاحب څخه وغواړم چې د ملي امنیت سرپرستی په غاړه واخلي. محمد مسعود اندرابي تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت د ریاست د اپراتیف مرستیال و. رحمت الله نبیل تر استعفا وړاندې په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلی و چې په داسې حال کې چې پاکستانی چارواکو په خپلو څرګندونو کې د افغانستان د سولې ملاتړ کاوه، د طالبانو په حملو کې په لسګونو افغانان په کندهار، هلمند، تخار او بدخشان کې ووژل شول. د پاکستان د طالبانو اصلي ملاتړی او تاریخي دوست وباله او د افغانستان پر حکومت انتقاد وکړ. رحمت الله نبیل د کرزی د حکومت یوازینی جګپوری چارواکی و چې لا هم په خپله چوکۍ پاتې و. ولسمشر غنی د ارګ د تیر ماښام په غونډه کې د نبیل کارونه وستایل. د ملي امنیت عمومي رئیس شاغلی نبیل صاحب خپله استعفا له ما سره شریکه کړه، خو د دوی په خپله خوښه مې د دوی استعفا په ځنډ ومنله. د افغانستان د ملي امنیت د ټینګښت لپاره د دوی د زحمتونو ستاینه کوه. ویل کېږي چې د ولسمشر او رحمت الله نبیل اختلاف د سپتمبر په میاشت کې د طالبانو لاسته د کندوز ښار له لوېدو پیل شو. څه موده مخکې ولسمشر غني د کندوز د ملي امنیت رئیس د کندوز د سقوط په مخنیوي کې د پاتې راتلو په خاطر له کاره لیرې کړ. کندوز په تیرو څوارلسو کلونو کې لومړنی او یوازینی ولایتي مرکز و چې د طالبانو لاسته د لنډې مودې لپاره ورغی.
و امریدل چې مسعود اندرابی د افغانستان د ملي امنیت د ریاست سرپرست ټاکل شوی دی او ولسمشر غني د ملي امنیت د ادارې د پخواني مشر رحمت الله نبیل د خدماتو ستاینه کړې ده.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
تمه ده چې افغانستان ژر د سوداګرۍ د نړیوال سازمان یا ډبلیو ټی او غړیتوب ترلاسه کړي. افغانستان له 2009 کال څخه هڅه کوي چې د دې نړیوالې ادارې غړیتوب لاسته راوړي. دا ټولنه 160 غړي لري او حاضر دمه مرکز د سویس په جنیوا کې ده. په دې سازمان کې د افغانستان د غړیتوب د اهمیت په اړه عصمت ساروان د اقتصادي چارو له صاحب نظر او د سوداګرۍ وزارت پخوانی ویان وحیدالله غازی خیل سره مرکه کړې ده. غازی خیل په پیل کې ویل
افغانستان تفوق العاده زیات غړیتوب لري، ځکه د افغانستان د لاغه هیوادونو سره چې د ډبلیو ټی او غړیتوب لري هغه هم سره وو پر دوست هیوادونه د تجارت تور سره آزاد شي. نن بل پاکستان سره کومې ستونزې لرو دا به تقریبا په دې معنی حل شي چې کله پاکستان سره ترانزیت تجارت ستونزې پیدا کیږي، درېیم هیواد یا درېیم سازمان نه وي چې باندې پاکستان غړیتوب ولري هم یا افغانستان غړیتوب لري، هغوی ته موږ شکایت وکړو. منګ خپل بیر ته پاکستان ته شکایت کوم متاسفانه، نو دې سره په زمنګ مالونه زمنګ صادرات زمنګ واردات ټول د ستاندرد شي او زمنګ کوزي به سره حل شي.
ځینې هیوادونه د دې سازمان غړیتوب تزړه نشي کوي، ځینې تاوانونه هم لکه چې لري هغه څه دي.
کابل بدون شک د دې مسؤله فرضاً په دې کې یو تړون په کې دا دی د غړیتوب چې اخلي چې خپل هغه بسکي چې فرضاً زه خارجي مالونه افغانستان ته راځي په دې به محصول زما تعرفه به څنګه وي؟ تر یو ټاکلي وخته پورې ته تعرفه پرې نه شي کولای. کېدای شي ځینې هېوادونه له دغې نه وېرېږي چې د دوی له صادراتو سره مرسته نه کوي. ولی اوس خو په ټوله دنیا کې تجارت آزاد دی، افغانستان هم د ټولې دنیا سره تقریبا تجارتي اړیکې لري. افغانستان ضرورت دغسې یو تړون ته لري او فکر کوم له تاوان مه ګټې زیات دي. خو دې رمخ چې افغانستان د ساتو سازمان د سختا سازمان غړیتوب هم لري، هغه هم ډبلیو ټی او ته ورته دی. یعنی که افغانستان دا واخلي که وانخلي دوی د مرکزي آسیا د جنوبي آسیا د تړون لاسلیک کړی سختا هغه کې غړیتوب لري، نو زه فکر کوم د ډبلیو ټی او یا د نړیوال تجارتي سازمان ګټې افغانستان ته زیاتې دي نسبت تاوان ته.
د افغانستان د سوداګرۍ په نړیوال سازمان یا ډبلیو ټی او کې د افغانستان د غړیتوب د ترلاسه کولو په اړه مو چې په ډیر نږدې راتلونکي کې به ترسره شي، د افغانستان د اقتصادي او سوداګرۍ د چارو کارپو او د سوداګرۍ وزارت د پخواني وین وحید الله غازی خیل څرګندونه مو واورېده.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د نړۍ او لویدیز یو شمیر ورځپاڼو او خپرونو پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر او په اسلام آباد کې د آسیا د زړه هیوادونو د کانفرنس په اړه مطالبه او مقالې خپرې کړې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې پاکستان ته د افغانستان ولسمشر د سفر په اړه یو مقاله خپره کړې ده او لیکي چې اشرف غنی د پاکستان له بېساري تود هرکلی سره مخ شو. نیویارک ټایمز لیکي کله چې د ولسمشر اشرف غنی الوتکه د اسلام آباد پر هوایي ډګر کېناسته د پاکستان مقاماتو تود هرکلی حیران کړ. ورځپاڼه وایي د پاکستان صدر اعظم او د دې هیواد د پوځ لوړ رتبه چارواکي په سره قالینه د افغانستان د ولسمشر هرکلی ته راغلي وو او نه یوازې دا بلکې اشرف غنی د درناوي لپاره د توپ یوشت ډزې هم وکړې. نیویارک ټایمز د پاکستاني چارواکو لخوا ولسمشر غنی ته دا تود هرکلی اسلام آباد ته د چین د ولسمشر او د سعودي عربستان د پاچا له سفرونو سره چې شاندار هرکلی ورته ویل کېږي مشابه ګڼلی دی. دا مطلب لیکونکی وایي د پاکستان دا ګام د دې سرګندوی ده چې اسلام آباد اوس غواړي له کابل سره اړیکې ترمیم کړي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم په اسلام آباد کې ترسره شوي کانفرنس او پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه مطلب خپور کړی دی. وال سټریټ ژورنال کې افغانستان او پاکستان موافقه وکړه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره بحث کوي. ورځپاڼه د افغانستان او پاکستان د مشرانو دا موافقه وایي چې پاکستان او افغان مشرانو دا موافقه په داسې وخت کې کړې چې اخوا په کندهار کې د دولت وسلوالو مخالفانو پراخ برید ترسره کړ چې و دېرش ملکي وګړي پکې ووشل. نیویارک ټایمز هم د کندهار د وروستي برید په اړه مقاله خپره کړې او وایي چې د طالبانو دې برید چې یو شمېر کسان یې یرغمل کړل دوه ورځې دوام وکړ. نیویارک ټایمز د افغانستان د وروستیو امنیتي پیښو په ترڅ کې د هلمند د خانشین ولسوالۍ د سقوط په اړه خپره شوو رپورټونو ته هم کتنه کړې ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د حج او اوقاف وزیر فیض محمد عثماني د خصو پر وړاندې د تاوتریخوالي په مخنیوي کې د دینی عالمانو تبلیغ مهم ګڼي. دا د پنځشنبه پر ورځ د بشر د حقونو د نړیوالې ورځې د نمانځنو او د خصو پر وړاندې د تاوتریخوالي د شپاړس ورځني کمپاین د پای ته رسیدو پر مهال ویل چې په پام کې لري د خزینه مبلغینو په یو ګروپ وګماري چې په اسلام کې د خصو دریځ روښانه کړي. په عین وخت کې د افغان میرمنو شبکه وایي د ښځو له حقونو سرغړونه د بشر له حقونو سرغړونه ده. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د حج او اوقافو وزیر وایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد مبارزه د ده په لومړیتوبونو کې ده، خو له دیني عالمانو هیله ده چې د کورنیو ترمنځ د مینې او محبت د زیاتېدو لپاره په جوماتونو کې تبلیغ وکړي. د حج او اوقافو وزیر فیض محمد عثماني د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د بشر د حقونو د نړیوالې ورځې د نمانځلو او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د شپاړس ورځني کمپاین د پای ته رسیدو پر مهال وویل، د جمعې د لمانځه خطبې باید د حقایقو پر وړاندې د خلکو ذهنونه روښانه کړي.
یو له اقداماتو څخه چې کوي او له دینی عالمانو غواړو، هغه دا دی چې موږ باید د خلکو په زړونو کې د مینې او محبت تخم وکړو. د جمعې د لمانځه خطبې باید خلکو ته هیلې ورکړي، ناوړه دودونه تشریح او د دین پر وړاندې ناسم ذهنیت اصلاح کړو، او هغه پوښتنې چې ښځې له عالمانو لري باید ځواب شي.
ښاغلی عثماني وویل په پام کې لري چې د مبالغو ښځو یو ګروپ وګماري چې په اسلام کې د ښځو دریځ لا روښانه کړي. د وزارت په خاطر دې هم له دینی عالمانو غوښتي و چې په اسلام کې د ښځو حقونه خلکو ته تشریح کړي. د افغان میرمنو شبکه وایي د ښځو پر وړاندې د دې کمپاین په موده کې ور معلومه شوه چې په زوره ودول، په سیاسي فعالیتونو کې د ښځو د ونډو کموالی، جنسي تیری، کورنۍ تاوتریخوالی، صحرایي محاکمې او داسې نورې ناخوالې هغه څه دي چې د هېواد ښځې ورسره مخ دي. د دې شبکې غړو د ښځو له حقونو سرغړونه د بشر له حقونو سرغړونه د تر شعار لاندې له حکومت وغوښتل چې د خشونت پر وړاندې دې غوس عمل وکړي. روبینا همدرد وویل دې وویل د وزارتونو او ارګانونو ژمنه چې له موږ سره شوي هیلهمن دیم چې غوښتنې مو ومنل شي. موږ د ښځو د سنګسار، صحرایي محاکمو او په مجموع کې د تاوتریخوالي مخالف یو. بیا هم د مسؤلینو پام را اړوو چې د دې ستونزې هوارۍ ته زیاته توجه وکړي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي د جزا پر وړاندې د معافیت فرهنګ، په قضیو کې د قومي مخاورو مداخلې، عدلي ارګانونو ته د ښځو نه لاسرسی او داسې نور هغه څه دي چې په هېواد کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات کړی دی. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي رادیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو ته د هیلمن نوماند ډونالډ ټرمپ وروستیو څرګندونو چې امریکا ته د مسلمانانو د راتګ مخه دې ونیول شي د نړیوالو رسنیو توجه ځان ته جلب کړې ده. که چیرې هغه دا خبره په اروپا کې کړې وای پرته له شکه چې بندي کېده، خو د امریکا قوانین مختلف دي او دغه ډول څرګندونو سره بیل چلند کوي. د ازادي راډیو خبری مرکز په دې هکله یو تفصیلي رپورټ برابر کړی چې سلطان محمد سروري جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته هیله مند نوماند ډونالډ ټرمپ په جنوبی کارولاینا ایالت کې د انتخاباتي هلو ځلو په ترڅ کې غوښتنه وکړه چې امریکا ته د مسلمانانو راتګ باید منع شي. دغه میلیاردر د مکسیکو کډوال هم جنسي ښکاریان او قاتلان وګڼل او تورې ولګاو چې د امریکا تقریبا ټول تورپوستي نارینه او ښځې خپله د تورپوستو لخوا وژل کیږي. د ازادي راډیو خبری مرکز لیکي کچېرې ډونالډ ټرمپ دغه خبرې د اروپایي مسلمانانو په حق لکړې وای نو پرته له شکه چې بندي کېده، خو په امریکا کې د بیان د ازادي قوانین مختلف دي او د دغو څرګندونو په حق له بیل چلند لري. په اکثرو اروپایي هیوادونو کې د کینې او نفرت خبرې ځانته ټاکلې تعریف او جدي قوانین لري. د مثال په توګه د دوهمې نړیوالې جګړې په مهال د یهودانو هالوکوست یا عام قتل یا د نازیانو د نورو جرمونو ردول یا کم ګڼل په جرمني کې د خلکو تحریک یا پارونه ګڼل کیږي او مرتکب یې تر 50 کلونو په حبس محکومېدای سي. اروپایي اتحادیه هم په 2009 کال کې یو ورته قانون تصویب کړی دی. د نیویارک ټایم د کولمبیا د پوهنتون استاد جمال گرینی وایي چې په امریکا کې د نفرت او کینې ډکو څرګندونو په وړاندې د چلند د تفاوت دلیل دا دی چې د اروپا نوي قوانین له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د نازیانو د استبداد په وړاندې تدوین سوي دي. استاد جمال گرینی زیاتوي چې اروپایان دا نظر لري چې حکومتونه یې نه یوازې د بیان د ازادي بلکې د اتباعو د برابري د حق ساتنه هم کوي. د کولمبیا د پوهنتون د حقوقو د پوهنځي دغه استاد وایي خو امریکایان د حکومت په حق له داسې نظر نه لري، موږ فکر نه کوو چې حکومت مثبته وظیفه لري. په لاس انجلس کې د کالیفورنیا د پوهنتون استاد ایوګینی ولوخ هم وایي چې دا رای ورکونکو او خلکو پورې اړه لري چې کوم فکر ښه ګڼي او کوم بد. هغه وایي کېدای شي موږ داسې فکر وکړو چې له ډونالډ ټرمپ پرته به نړۍ ګل ګلزار وي، خو موږ په حکومت کې نه شو کولای چې موږ ته ووایي چې څوک خبرې کولای شي او څوک باید ونه کړي. د باستن په فلیچر پوهنتون کې د بین الدول د حقوقو استاد مایکل گلینن هم وایي امریکا ته د مسلمانانو د راتګ د منع کولو او حتی که چیرې ډونالډ ټرمپ د مسلمانانو د وژلو غوښتنه وکړي یا برعکس مسلمانان د ډونالډ ټرمپ د وژلو غوښتونکي شي، له حقوقي لحاظه د دغو غوښتنو دفاع کېدای سي، مګر دا چې څوک د خبرې پر ځای په عمل او اقدام ټینګار وکړي او زور زیاتی حتمی بڼه غوره کړي، یعنی داسې چې یو کس د یوې ډلې خلکو مخې ته ولاړ وي او ورته وایي چې هلی مه ګورئ. استاد مایکل گلینن وایي که چیرې کومه خبره څرګند او واقعي خطر ته واوړي نو قانون یې مخنیولی سي. اوس په امریکا کې خلک دا پوښتنه کوي چې آیا د ډونالډ ټرمپ وروستۍ توندې څرګندونې د دې انتخاباتي هلو ځلو سره مرسته کوي که تاوان ورته رسوي. په داسې حال کې چې د جمهوری پلو نوماندانو ترمنځ د رسمي انتخاباتي سیالیو پیل ته 2 میاشتې پاتې دي، نظر پوښتنې څرګندوي چې ډونالډ ټرمپ له نورو ټولو جمهوری پلو نوماندانو مخکې دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ترکیه کې میشت روسان ویره لري چې د روسیې او ترکیې ترمنځ سیاسي بحران به د دواړو خواوو ترمنځ تفاهم له منځه یوسي. د ترکیې په انتالیا ښار کې میشت شاوخوا 30,000 روسان په ترکیه کې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. تر دې مخکې په روسیه کې بیا میشتو یو شمېر ترکانو شکایت وکړ چې روسي پولیس او ځینې خلک ورسره بد چلند کوي. د انتالیا د تفریحي ښار په یو لوی پلورنځای کې د ترکیې او روسي ښوونځیو ګڼ شمېر ماشومان راغونډ شوي او په ګډه سندرې وای. په عام محضر کې د داسې پروګرامونو برابرول د دوستۍ او د سولې د څرګندولو د هغه هڅو یو برخه ده چې نن سبا د ترکیې په دې تفریحي ښار کې ترسره کیږي. په داسې حال کې چې په روسیه کې میشت ترکان شکایت لري چې د ترکیې لخوا د روسیې د یو جنګي الوتکې د ویشتل کېدو وروسته په مسکو او نورو سیمو کې له دوی سره بد چلند کیږي، په ترکیه کې میشت روسان هڅه کوي چې د یووالي د پروګرامونو او پیغامونو له لارې د روسي مقاماتو د داسې چلند د تکرار مخه ونیسي. په انتالیا کې د روسانو ټولنه هیله منده ده چې د انقره او مسکو ترمنځ پورته شوی سیاسي بحران به کم شي، خو دا ویره هم لري چې دا سیاسي شخړه به په ترکیه کې د دوی پر ورځني ژوند اغیز وکړي. لاریسا چې خاوند یې ترک دی او دو ماشومان لري، په انتالیا کې د ترکیې او روسي ماشومانو د ګډو سندرو د پروګرام یوه تنظیمونکې ده. لاریسا وایي روسان په دې ښار کې هیڅ کومه ستونزه نه لري.
د دواړو ټولنو ترمنځ اړیکه کال په کال لا پسې ټینګیږي. دا روابط په یوه شیبه کې له منځه نسی تللی، دا امکان نه لري.
په انتالیا کې میشت اکثر روسان په ترکی ژبه خبرې کولی شي او د سیاحت او نورو برخو کې تجارتونه لري. خو نه ویش کلنه الینا بیا اندېښنه لري او وایي چې د ترکیې لخوا د روسیې د الوتکې له ویشتل کېدو وروسته یو شمېر ترکان دوی ته په غوسه دي. هغه وایي د انتالیا ښار په مرکز کې ورته یو شمېر ترک هلکانو وویل چې احمق روسانو خپل هیواد ته لاړ شي. خو د انتالیا ښار اکثره ترک اوسیدونکي دغلته د میشتو روسانو له چلند راضي دي. امل چقمق وایي روسان زموږ دوستان او د دې ځای اوسیدونکي دي، زموږ ترمنځ هیڅ ستونزه نشته او د یو بل تر څنګ په خوښۍ ژوند کوو. په ترکیه کې میشت یو شمېر روسان په داسې حال کې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي چې په مسکو او نورو روسي ښارونو کې میشت ترکانو ورته ویره څرګنده کړې ده. د ترکیې او روسیې ترمنځ وروسته تر هغې اړیکې بحراني شوې چې د ترکیې هوایي ځواک د 13 نومبر په 14 نیټه د سوریې پولې ته نږدې د روسیې یو 340 ډوله الوتکه وغورځوله.
ازادي راډیو لوونه ترو
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1200 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د غراس په اف ام 0.15 څپه بیا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. په ازادي رادیو .com ویب پاڼه باندې د ازادي رادیو خبرونه، د غراس مهم خبرونه او نور مسایل هم په واضح او مستقیم ډول اوریدل شي. ټایم مجلې د جرمني صدر اعظم د 2015 میلادي کال شخصیت غوره کړی ده. دا چې ولې انګلا مرکل ته دا لقب یا خطاب ورکړ شوی دی، له سلطان محمد سرور څخه اورو.
ټایم مجلې یو 60 کلنه انګلا مرکل ځکه د کال شخصیت غوره کړی چې وایي نسبت نورو سیاستوالو ته د خپل هیواد ښېګڼې ته ډېره پاملرنه لري، د ظلم او انتفاعي سیاستونو په وړاندې درېدلې او د یو اخلاقي قیادت نمونه یې په داسې حال کې وړاندې کړې چې نن ورځې په نړۍ کې کمی دی. انګلا مرکل وروسته له دې چې ټایم مجلې په 1999 کال کې د کال د غوره نارینه یا مین آف د ایئر عنوان د کال غوره شخصیت یا پرسن آف د ایئر ته تبدیل کړ، لومړۍ ښځه ده چې په یوازې سر د دغې مجلې دغه لقب خپلوي. تیر کال دغه اعزازي لقب د یو شمېر ښځو په شمول هغو کسانو ته ورکړل شو چې د ایبولا د ناروغۍ د مخنیوي لپاره یې بېسارې هلې ځلې کړې دي. د جرمني صدر اعظم د سخت کال په پیل کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په وړاندې چې غوښتل یې ټول اوکراین لاندې کړي ودرېدله. وروسته بیا د یونان مالی بحران رامنځته سو چې ټول یورو زون ته یې ګواښ متوجه کړ، خو انګلا مرکل یې په خپلو جدي اقداماتو چاره وکړه. تر دې وروسته میرمن مرکل وتوانېده چې اروپا ته د کډوالو د ورتګ وروستی بحران اداره کړي. هغې په داسې حال کې چې نورو خپلې دروازې وتړلې، د کډوالو په مخ یې د جرمني دروازې پرانیستلې او له دې امله کورنیو او بهرنیو انتقادونو او فشار سره هم مخامخ شوه. د مولا د غلور انګلا مرکل وویل چې دغه پناه غوښتونکي د ناخوالو قربانیان دي چې ژغورنې ته اړتیا لري او تیری کوونکي نه دي چې مخې څوک ونیسي. د ټایم مجلې محرر ګیبس لیکي چې کېدی شي تاسو میرمن مرکل سره موافق یاست یا مخالف، خو هغې ستونزو ته غېږ ورکړي او مشران د سختو شرایطو په ګاللو کله چې خلک یې له پیروي لاس اخلي آزمایل کیږي. هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
محمد آئل له هلمند ګرمسیر ولسوالۍ څخه په خپل سمس کې لیکلي، پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی سفر ګټه نه لري، ځکه چې د افغانستان ګټې د پاکستان په تاوان دي او د پاکستانیانو ژمنې تل صادقانه نه وي. په یو بل پیغام کې چې د کندهار څخه زموږ اوریدونکي استولی دی، وایي چې د پنجاب د په خبره د پنجاب بې ایمانه بې عقل مزدورانو د کندهار په هوایي ډګر کې د بې ګنا ملکیانو بې رحمانه وژنه ترسره کړه، چې دا کار د الله جل جلاله د دشمنانو کار دی. په یو بل پیغام کې زمونږ یو اوریدونکي د ازادي راډیو او نور راډیوګانو باندې انتقاد کړی او ویلي دي چې دا راډیوګانې د اسلام د دښمنانو لخوا تمویلېږي. دغه راز دا هم اوري چې میرویس د هلمند لیکي چې د اشرف غنی سفر چې پاکستان ته لاړی غندم، ځکه چې د کندهار حمله د پاکستان لومړنۍ تحفه وه. دوهمه برخه کې د یو کله زرغغونه ازادي راډیو د ډرامې نوې برخه خبريږي. اوس هم د مهمو خبرونو لنډی سپام وکړئ. ملګر ملتونو په کندهار کې د وسلوالو طالبانو حمله چې شاوخوا 50 تنه پکې وشل شول او اکثره ملکی وګړي په کلکه وغندله. تمه چې د افغانستان ژر د سوداګرۍ د نړیوال سازمان یا ډبلیو ټی او غړیتوب ترلاسه کړي. په امریکا کې د الوتکو د دوو افغان میخانیکانو د موندلو لپاره لا هم لټه روانه ده. د الوتکو دوه افغان میخانیکان چې د سوپر توکانو جنگي الوتکو د روزنې لپاره امریکا ته لیږل شوي او بے درکه شوي دي. د افغانستان او د هند کرکټ د ادارو ترمنځ د تفاهم لیک پر اساس به افغان لوبغاړي د هند په نویدا کې د شهید ویجی سنگ پتیکل سپورتي کمپلیکس څخه د کورنی میدان په توګه کار واخلي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد یې په نیت کې نه لري چې د عراق له شماله خپل پوځیان وباسي. بغداد درې غواړي چې خپل عسکر د عراق له دې برخې وباسي. ایرانی خبری آژانسونو پرون ویل چې لسګونه ایرانیانو د دې هیواد په شمال لویدیځ کې په تبریز ښار کې په آذربایجان کې د شیعهګانو د وشل کېدو د ادعاو په اعتراض کې د آذربایجان د کنسلګرۍ مخ ته مظاهره وکړه. او د امریکا متحده ایالاتونو وایي چې د اسلامي دولت یا داعش په نامه ډلې مالي مسؤول په روسي اونیو کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په هوایي بریدونو کې وشل شوی دی. او اوس هم د ازادي راډیو د ډرامو نوې لړۍ یو کله زرغغونه ورپسې د ډرامې اډوند بحث.
یو کلی زر غاگونه
عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې نعیم د خپل لور د ژوند جنجالونو دومره ورخطا کړی و چې د خلاصون لارې ترې ورکوه. اوس راځي واورو چې نعیم او زرمینې ترمنځ پر څه لانجه جوړیږي.
دلاور لاله، دومره عمر مې تیر شو، یو ورځ دم په وړاندې ونه درېدم.
خود به نه درېږي نعیما، مشر رور دیم، لالا دیم. آخر
منم څه چې تا وویل هماس چې مې وکړه، سپین او تور ښه او بد مې پکې ونه کتل.
ښه نعیما، ما ته هم په همدې کارونو ګرانې. اوس څه خبره ده؟
السلام علیکم.
وعلیکم.
وعلیکم سلام ورنداری. څنګه داسې د کوټې کونج ته کېناستې؟
لالا لا خدایا کېږي او لا تا کېږي، فرسنه له دې تناره نه وباسه، د لور ژوند مې ډېر خراب شو.
ته صبر کوې که نه وښځې، زه همدا خبرې کوم. ته چېشته پکې راولېږي؟
خبره دې کوه نعیمه، هغې ته چېشته پکارېږي؟
دلاور لالا، زمون کلیوال سعید راته وویل چې په قانون کې راغلي که جنۍ مخکې له دې چې قانوني عمر پوره وي او واده شي، دوه کاله یا د دوه کلونه زیات بند پرې راځي.
څه
رښتیا؟
هو لالا، او زه هم پښیمانه یم. نور د ملک ستار دا کار نشم زغملی چې فرزانه لور مې کور ته نه راپرېږدي، او نه هم د زرمینې دا دومره کترې و کنایې.
نو څه به وکړي؟ ملک ستار وایي چې فرزانه مې انګور ده، او دا خبره مې د خپل کور ده.
داسې م نه ده لالا، د خلکو لورې خوبونه دي راوړي، د دوی د لاسه زما په لور څه حال دی؟ لږ پاتې و چې راته مړه یا لیونۍ شي.
اوس خو مړه نه شوه که نه؟ نعیمه، ته ما جبې خبرې کوې، وګونه له چا درته ټکلې دی او که ژبه دې اوږده شوې ده؟
یو هم نه لالا، لور باندې مې ډېر سخت ظلم روان دی. هغه خو وړه ماشومه ده، ملک ستار دا حق نه لري چې فرزانه زما د کوره منې کي.
دا ظلم خو تاسې خپله وکه، هغه وخت مو سترګو څه نه لیدل.
زرمینې وراندارې، دا ښې خبرې نه کوې. ګورې
غلی شه زرمینې.
ولې غلی شم؟ زه څه دروغ وایم؟ دلار لالا، نه یم خو د مشرۍ پاس ساته، واقعي تا ته درکه. تا زموږ په ستونو چاړه کېښوده.
اولو والا نه یمه، دا ښځه لی درغلی کګورې.
زرمینې،
د دې لپاره غلی شم چې رښتیا وایم لالا.
زرمینې درته وایم، بلې کوټې ته لاړه شه.
ولې ولاړه شم؟ زما لور ستاسې له لاسه در په در شوه. ولې مو هغه وړه ماشومه د پردي کور شومه کړه؟
زرمینې غلی شوه، که نه اوس به دې
نه. ته یې پرېږده نه یمه،
زما وړه ماشومه لورې د کور نوکاره کړې ده.
ولا هوی پوه شه، او کارې موږ د چا د کور په کارو کې څه کار لرو؟ د هېڅ کور ښځې هر وخت په پالنګونو نه یې ناستې.
کتره دا حق لري چې وریره چا ته ورکړي، خو وریره هم پتره دا حق لري چې اوښکې ور پاکې کړي.
دا نه غلی کېږي. څه شو؟
دا
د څه وکړو نه یم. الله
زمری زویا، دا د قلا مخه ته څومره ډیر غنم توی شوي.
وی هو، څومره اوبه لري، د پښو لاندې کېږي.
هو خیال مسینه مې جار شم. ورشه زویا، هغه چرګان راوباسه، خلمرم دی، دا غنم به هم وخوري. ته دې هم جمپر واغونده چې ساړه دي.
ښه دی زم.
الله، ته د مسافرو مل شي. گل محمد زوی به می چرته، خدایا.
بی بی تروری، چنگ پا چرت که ناسته ای؟
وی او مایراته ای؟
او تروری، چنگ ای؟
چنگ بایی مو مایرا جانه، ام دا وسیت پو نشو ما چه تو تر دی زای چنگ راغلی. دا گل محمد مسافری دل رل زور و اچه ولم.
خدای دی ملشی، چای حال نده را وڑای؟
نه مایرا، یا خودری خبره نیما، بلش پا ورست به خبرونه که همده ده ماجر و خبری دی چی یای نیولی، یای شرلی، یا مرمر غلق شوی.
خدای دی غم ندر کوی، الله دی پور و پوبو که در توساتی.
آمین، آمین خدایا.
احمد زوی می چه وقت نمو، پزرده می پلی و لاروی، ده اولاد غم نزغمل کیگی تروری.
الله د نور د مین جزرونه خوشحاله کی، تر تو با ده اولادونو پا غم غم جنوی.
آمین.
رختی او مایرا، خبرشم چه ده زوی لپاره ده ده سعید بلور پسی ورا غلیوی، ده رختی ده؟
و بی بی تروری، ده مزوی می چیه و غم لند شو، لست نور غمونه خسر را تاو کتل، چی ولوری را باندید و برابر کرد.
او دا قدیر ظالم.
بس احمد زوی می چه مغا وقل نازنین توبه او بیسته، او بی ویل چه بلزای کجده را تاو که، نو مجبورشم چه بلزای که خزا ورتاولا تاوم.
بس دا با وایو چه علامو دید ظالم لظلم او ساتی. تو از داستادن رور لرگوره، کم بخته چه پده کم عمر که واده کرد. پده سن که واده نخده ویلی او نیم رسول.
پا فرزانی خو مدرون پاخشو، هغه ورا ماشی مگوره چه واده اکده وس مرگانه پرته ده. دا چه فرزانه واده شوی، ده مور زرمینه بیل جرا بل کار نشته. زبو ده زرمینه خواته و روانه ایمه.
خا خا، جاردشم پا خبرو مونی ولی، در بند غرمش و ورزه ورزه.
ده خدای پامان تروری.
پا مخد خاز ما سلامونم پیوایا.
پا سرگو کره کره. ها اده دادی چرگان.
بیو بیو بیو، ولی پا خاری او دا زنده ولی وکت سو وقت می پا چرگانو پسی لیگلیوی.
اده طول پا ما دوم را کارو نکوی، بخست داره شم، لاسونه ملایه خط تک سرشول.
کده تره هم دلتا وای او ده خارج وای نوا کری، تا باندې به مواله دومره کارونه کول چې ته یې داسې په عذاب کړی یې.
فرزانه؟ وا فرزانه، دا حق ولی نکوی فرزانه. په ټولو کوټو کې مې وکتل لکه چې د تناره په خونه کې ده. هلته به مګورم پشتې ورکه شي. واده خان دلاور خان وریری دا سکاره به تلا کړی راوړي. سندلۍ سړه ده. ای خدا سفی ځینې دومره لوړې دي. کاخه دغه مشنګور مخده په هر څه پوهیږي. کاشکې مې نه وای پرېښودلې چې د پلار کره لاړه شي. وای دا خو سکرونې ولې مخ به تور شو. فرزانې چیکې شوه؟ فرزانې دا غږ ولې نه کوې؟ به یما ته وس سترگی خلاصی که فرزانی. یا الله بیا می مختور شو. ده او پا چشوی او پا بایی پا مخوی شیندم.
شریفه دروره چه خبره ده؟ وی پنگور دی چشوی.
وی خشو چه تا خبره شوی؟ خوابری می پسر شوی لکه چسکرونی ولی.
شریفه کور که منارشته
او اغا پخلنزه گشته.
ته صبر سه شربت برسه جور کن.
خا زشه وی دا خو وقت تطللی. فرزانه استرگی دخلاسی که اوف اوف دا خواسته چشوا.
وی شرمه موره
وقلا جلکی جلکی که چه شربت خلکی برسه واچو. خشوا پوشوا.
فرزانه دا شربت وچکا چه خشی؟
وی سرمه وی اسمان چه پکیگی؟ وای مور سرمه یلا سرمه.
وای مور مریه دا خب یه نانه بیسته داشوا. تانو پا دی کم عمر گله واده چه گوختل
تا پیره دا خبری ده. نوری و با هم ورکا
گورا اقا ورز دکتر ویل چه بیسته دا نروغ خوله که او با مور تویا وی تا وان ورسا کبی
ایت هم پینه کیگی تراکا دا گیلست دغه سی پخلی که ارتوی که
بسم الله او دلی ده او پای پخونه که وال وقتی شریفه اخو وحیم چه دکتر تای بوزو.
سوکی
زان ما پتوانی دروازه خلاصه که
سبرو که داره در اغلبه. صدر پیخه ده صابره خیریت خوده؟
زلمینه خوری؟ چیرته؟ وان خوری؟
صابره صبر وکر دبرا لویا پیخه نده شوی چه تا دست تری و تری خلا روانی.
دا پختنه با بیاز استادی ورور سخه و کمتلا وان خانه. خوری چیرته؟
ده احمد پلارا دلت ده کوتی تراشه زلمینه خور دلت پراته ده.
لا حول ولا قوت نیما پا ده کار ده.
خوری دا صدر وشو ولی ده زالم پر چه و وحله؟
صابره ورورا خیمه تو ما هر خطا کیگه
اومی را دی زلمینه کمزن جو بلده پسشه وحله.
خیر دی ورورا.
زلمینه تو دست که تکره دی چی سر دی امیدیم
کور دی وران شنه ایم پا دی رقم وار کولو دا خوی سر ورطا مات کرده حالا در دی رختون تلار شو.
خیر دی که بشی آخ نشم تلالای راتا چگی.
صبر رازه چه لوگوی اونیسو
رازه خوری چه بودیزم موتر دی دروازه سر اولار دی داغسی.
اوی همایرا پسرگومی
زرمینی زرمینی
زرمینی
دا ازادي راډیو خوږو اوریدونکو، تاسو د یو کلی زرغګونو ډرامې 128مه برخه واوریده. په پاتې خبرونه کې زما یوسف زدران او تخنیکی همکار عبیدالله عبید نیکی هیله او سلامونه ومني. زمونږ د دې اونۍ سوال د ښځو سره د تاوتریخوالي موضوع ده چې په دې اړه مو د دوشنبې په ورځ د ډرامې له خپرېدو وروسته دا موضوع له تاسو سره شریکه کړې وه او په اړه یې ستاسې ګڼ پیغامونه را رسېدلي دي. را سره اوسئ، دا پیغامونه هم خپرو او که میلمه را ورسېدو د هغو سره به هم بحث پرې ولرو. ستاسو د معلوماتو لپاره یادونه پکار ده چې د ښځو چارو وزارت یو وروستی راپور ښیي چې په افغانستان په تیره بیا په شمال کې سږ کال د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د کمیدو په ځای ډیر شوی دی. د ښځو چارو وزارت وروستی راپور چې چمتو شوی په 1994 کال کې دی، د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی 15,000 قضیې ثبت کړي دي چې دغه شمېره په هیواد کې د ښځو سره د زیر زیاتۍ د پیښو لوړېدل په ډاګه کوي. په همدې ډول د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون یو تازه راپور د روان کال په وروستیو شپږو میاشتو کې د افغان ښځو وضعیت ټکان ورکوونکی بولي. وایي چې په دغه موده کې د ښځو سره د تاوتریخوالي قضیې ډېرې شوې دي. په دغه راپور کې راغلي چې په یاده موده کې یوازې د دوی سره ثبت شوي قضیې ښیي چې 300 کم عمر نجونه له کورونو تښتېدلي، څه د پاسه 100 ښځې د ناموسي وژنو ښکار شوي او 2,600 د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې له دوی سره ثبت شوې دي. په دې اړه ستاسو اوریدونکو نظریات هم اورو. موږ ته کولی شئ 0999-203-1540 او بل شمېرې 0978-225-55 ته اړیکې ونیسئ. په همدې ډول د 0978-0180-0180 شمېرې له لارې ستاسو غږیز پیغامونه هم را رسېدلي دي. مخکې له دې چې ستاسو ژوندي تلیفونونه اورو، ستاسو غږیز پیغامونه اورو او بیا موضوع ته راځو.
اسلام په چوکاټ کې د شوبو حقوق خپله معلوم دي چې هغه وګوري دغه مشکلات ټول بس پکې حل دي.
فرشته مایده ماتګونه خبرې کوم. ما ډېر په ډرامه باندې راوستلم. خو بس د ښځو کسوبۍ دي په افغانستان کې کېږي، د سواده دي او پردیو لاسونه دي. موږ سپکې وي، موږ شرموي، موږ ډېر لیرې په ژوند باندې تنګیو. خو بس خدای تنګیو بېصبره دي. غواړو چې زموږ داسې ورور پیدا شي چې د موږ غم وخوري.
د پکتیکا ولایت نن تاسو را پټماس کې هم زه دی یو کلی زرغونو د زما په ډیر شوق سره اورم او ډیر مزین د کلو خدای دې تاسو نور هم دغه څه ډرامې جوړ کړو. مقصد خلک عبرت یې واخلي د کارو چې او نور خلک هم دا توشه ویل کوم چې مقصد له دوه کارو چې دا دا وکړي.
السلام علیکم. ناصر د ملکه نشرګان یو خو نه یم شکار ونه کوي چې خپل غوسه یې کنټرول نه کړی. څه زه وایم او بل دا چې هیڅ هم د چا په کول نه کوي. هغه ورته وایي چې څه خدای نه چې ته مجبور څه دا کار وکړي.
بله، السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه، بالخصوص د یو کلی زرغونه ډرامې اورېدونکو ته. زما پوښتنه دا ده چې آیا کریم د خپلې مېرمنې سر مات کړلو په قانون کې د دغه عمل جزا څه شی ده؟ زیبا زلان د لوګر څخه خبرې کومه.
زمونږ سره په لاین کې دی د خور په جواب کې کچیر ملمره ورسېدو هغه ورته ځواب ورکړي. اما مدني قانون وایي چې کم څه کمه د تاوتریخوالي جزا 3 کاله بند دی او دا چې څارنوالۍ او محکمه پریکړه وکړي. اوریدونکي اخلو 0999-203-1540 او 0978-225-55 شمېرې ته موږ سره اړیکې نیول کېږي. نو لومړی اوریدونکي په طرف سوچ د کوم ځای نه اړیکې نیولې او څه ویل غواړي. مهرباني ستاسو اړیکه زمونږ سره وسه ده. نوم دی وای؟ د کوم زینه؟ قندهار څخه اړیکه دلمړی. ډیره زیاته مهرباني، د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په موضوع غږیږو او راپورونه وایي چې دا ډیر شوی دی. ستاسو په اند دلیل یې څه دی او ولې داسې پیښې ډیریږي؟ ستاسو اړیکه ډیره خرابه ده، کله په زور وغږیږي مهرباني به مو وي. بلی خا دا اوریدونکي غږ خراب او بل اړیکه خلو. زمونږ سره بل اوریدونکي هم په لاین کې دی چې دای څه ویل غواړي. مهرباني تاسو مخبل نظر وایي، تاسو خبرونه ده او پیغام خلکو ته څه دی؟ بلی خبرې وکي، مستقیما زمونږ سره خبرې کوي. خیر اوسې. کوم ځای نه اړیکه نیولی؟ ستاسو اړیکه هم خرابه ده، لږ په زوره خبرې وکي او څه ویل غواړي مهرباني.
نوم دي چه ده؟
جان
محمد د هلمند نه. مهرباني موضوع تاسو اخیستې ده او څه نظر غواړئ، څه پیغام خلکو ته؟
موضوع مې اخیستې ده په دغه عقله باندې دغه ښځو ته دومره وخت مور ووایه چې د هغې بس پرداستات در باندې ووهي.
تاسو ګرام څوک بولئ چې تاوتریخوالی که چیرې ډیریږي د چا نه باید ګیله وشي، چا نه باید شکایت وشي؟ سړی ملامت دي که نه؟ ښځې وخت ډیر غواړي. بلې ښه، دا اوریدونکي هم خبرې نه کوي او اړیکې زموږ سره وصل ده. نور اوریدونکي هم په لاین کې دي، یو بل اوریدونکي په طرف ځو او بیا چې دا څه ویل غواړي. مهرباني. بلې.
بلې سلام علیکم.
وعلیکم السلام. ورور چې اړیکه مو وصلېږي لږ زر خبرې کوئ چې وخت ضایع کېږي. مهرباني، تاسو څه ویل غواړئ؟ نوم مو څه دی؟ له کوم ځای نه اړیکه نیولي؟
محمد یوسف احمد، ولایت پروان، سرکی بګرام، د خلاځو نه.
اسحاق جان ډېر خیر راغلی. مهرباني.
ورور زما شخصي نظر خو دا ده، که چېرې ټول مسلمانان په قرآن او په اسلام باندې عمل وکړي، دغه ټول زموږ په قرآن او په اسلام کې ښځو او زنانو ته ورکړل شوي دي.
په دې اړه باندې تاسو څوک ګرام ګڼئ چې اوسه پورې چا ته د اسلامي اصول لا نه دي رسېدلي، لا حقوق نه دي رسېدلي، یا که رسېدلي دي خلک پرې عمل نه کوي؟ څه فکر کوئ، دوی پرې پوه دي عمل نه کوي که نه؟ خلک پرې پوه نه دي؟
نه، بعد خلک عمل پرې نه کوي، ځکه چې نه اوس ظالمه ده. څوک خلک خپلې درګاه خرڅوي په قیمته بیه باندې، او څوک د قرآن خبرې ته دغونه هغه نه ورکوي
عمل نه کوي. باید څه ورسره وشي؟ فکر کوئ چې دلته د حکومت ضعف ده، که د مشرانو ضعف ده، کمزوري په څه شي کې ده؟
باید غوډي خپل ځان اصلاح کړي. حکومت به چه وي؟ حکومت به چا سره ورسېږي؟
همداسې ده، کورنۍ موضوع ده. ښه دا ده چې خپل خلک ځان اصلاح کړي، یو بل حقوق وپېژني. ډېره زیاته مهرباني ستاسو نظر وخیر اوسې. یو بل اوریدونکی اخلو چې د کوم ځای نه اړیکه نیولي او څه ویل غواړي، وروسته بیا خپرونې ته راځو. مهرباني، ستاسو اړیکه هم په خپرونه کې اخلو. د کوم ځای نه اړیکه نیولي، ځان مو معرفي کوي. بلې. وعلیکم السلام. ستاسو نوم، کوم ځای نه اړیکه نیولي؟
ما نوم نجیب الله د پروان ولایت
بګرام ولسوالۍ نه. ډېر ښه، نجیب الله د اړیکم له پروان نه ده. مهرباني، د ښځو په وړاندې په د تاوتریخوالي په موضوع غږېږو. دوی چې وهل ټکول کېږي، ملامت څوک دي؟ څه کول په کار دي؟ ولې دا ستونزه ډېره شوي؟
بلې، دغه لامل چې دغه د ښځو تاوتریخوالی دی چې د ښځو سره تاوتریخوالی کېږي، دغه خو مخکې ورور ویلې چې دغه د قرآن نه تطبیقول دي، او د قرآن نه قانون جاري کېږي په افغانستان کې، که نه؟ نو دا هغه ده. او مهم لامل همدا ده چې دا خلک بې سواد دي، بې علم نه لري، په دې کې آګاهي نه لري چې دغه د ښځې حقوق د اسلام نه نگانه څه حقوق ده، او څه حقوق دغه ښځې ته باید ورکړل شي. نو په دې باندې دغه مهم لامل چې ده بې سوادي ده، او دغه زمینه مساعده کړي دغه د ښځو تاوتریخوالي ته چې اوس فحشا روان دي په افغانستان کې، دغه زمینه مساعده کړې ده. یهود و نصارا چې اوس فعلاً په افغانستان باندې تسلط لري دي، او دغه
یعنی مهرباني خیر اوسې، ستاسو نظر و مونږ خپور کړو. جرات صاحب هم راغلی زموږ د خپرونې د نن ورځې میلمه دی، د ده سره به هم بحث لرو، اما یو کوچنی وقفه اخلو.
یو کلی زر غږونه.
جګړه
مینا
کستا مر سره خو خوینو
چې سر می بلار شي زل خپل مینا نه تیریګم.
دود او قانون خو په خلکو پسې بنزو، سچې راته قانون او اسلام وایي هغه بکو.
دا هرڅ او نور ډیر څه په یو کلی زرغه ګونه ډرامه کې. زموږ د غږ ثبتون کې ماشين شمیره ده 0 1 8 9 0 1 8 0 1 8. او که غواړی خبرې را سره وکړی، نو د جمعې په ورځ د سهار په 8:30 بجې په ځانګړي ژوندۍ بحث کې ټلیفون راته وکړی.
یو کلی زر غږونه.
او نن جمعه و جمعه دا استاسو پیغامونه مخبره کړو او ژوندۍ تلفونونه مو هم اخلو. جرس صاحب زمونږ سره د حقوقي چارو کارپو ده، په دې اړه به ورسره بحث لرو. کله یو عمل تاوتریخوالی ګڼل کېدلی شي ښاغلی جرس صاحب؟ څومره وي، تر کومې اندازې وي؟
مننه صاحب. د رئیس جمهور د تقنی فرمان په اساس چې له ولسي جرګې څخه ترتیب شوی نو او د مسودې په شکل پاتې شو، بیا رئیس جمهور تقنی فرمان ورکړ. اولس عامل دي چې هغه کله چې له واقع شي هغه په خشونت باندې بدلېږي. مثلا اجباري نکاح په یو ښځه دې ته مجبورول چې مواد مخدر وسخوي او داسې نور. دغه اولس عامل دي چې کله په ښځه باندې تحمیل شي هغه د خشونت ابزار ګڼل کېږي او ښځې ته خشونت کېږي. نو بناء ولس عامل دي
د ټولو لپاره به بیا جزا هم بېلابېله وي.
طبعا مثلا ځکه جزا بېلې چې هغه جزا چې دی هغه لپاره ټاکل شوی ده، د موادي مخدر لپاره. هغه بیا مثلا جنسي تیری سره فرق لري، هغه مثلا اجباري نکاح سره فرق لري، هغه مثلا بیا په دې کې هم بیا جدا فرقونه لري. د بالغ لپاره یوه سزا ده، د نابالغ لپاره بله سزا ده. نور دغه
جرات صاحب یو خور زمونږ سره اړیکه نیولې وه د 0 شپږ نوي 0 شپېته 0 شپېته شمېرې له لارې. سوال یې پرېښی و چې که چیرې فزیکي شخړه رامنځته کېږي او دا ډېره قوي، یعنی مقابل جانب یا ښځه ضربه خوري، د دې جزا به چې وي؟ دا څېړل کېږي دا موضوع؟
بله بله بله، دوی کوای شي چې هغه محاکمې ثلاثه جوړدی، درې ګوني محکمو ته مراجعه وکړي. کله چې د دوی چې په چا باندې دا لري دا جرم ثابت شي نور حد اقل درې کاله او درې میاشتې، چې درې میاشتو څخه باید کم نه وي دته جزا ورکول کېږي. او که چیرې دغه بیا تکرار سي او خدای مکړه دا ښځه مړه سي، که چیرې تکرار سي شپږ میاشتې جزا ورکول کېږي، شپږ میاشتې. او که چیرې مړه سي امکان دي ډېر شته چې دغه ځلکۍ د محکمو له خوا نه پیدا، دغه کوم شخص چې د ځلکۍ سره ظلم کړی دی، فزیکي شخړه ورسره کړې ده، پیدا باندې محکمه.
بل اوریدونکی هم اخلو. اوریدونکی نه هیرو، قادر نورزی زمونږ سره د فراه ولایت نه اړیکه نیولې. مهرباني. وعلیکم السلام، خبرونه ته خیر راغلی.
آزادۍ رادیو کارکونکو او ټول اوریدونکو مونږ موضوع خدا د شوز د خوشنات چول زیات شوی، د شوز سره زیاتې
پم دې خبرې کو. بالکل،
او زموږ نظر په د شوز سره ظلم زیاتې کیږي اکثر د شوز د خوا کیږي، د شوز سره ظلم د شوز د خوا کیږي، د خوا شه د یو په باندې په دې رقم کیږي. او بل د خلکو ډېر صلاحیتونه چې ځان ته ورکړي، سن کوم څه شریعت تغاړه کیږي، ټول مشکلات ان شاء الله او ټول شوز سره مساوي حقوق ورکړل شوی دي. طرف شې ته خپل حق ورکړل شوی دی. کچې دې باندې مرته بعض خلک لکه دا اجباري ودونه، لکه دا مہر باغ ته د ازمو سیمه کې دا خلک ست چې دا مہر په څنګه لام دا خپل نور څنګه کې چې دا استام مخ شي کې نو خپل نه راځي کوم دغه رقم حساب کا. او اکثره جما پښتنې په څه کې خپل د سترګو دل حال سره مالي نيزي دا د شذ سره ظلم د شذ لخوا دي.
مهرباني، ستاسو نظر وای د زمينه ورته د خزل خو برابرېږي، د څومره جدي خبره ده؟
مننه. دا خپل د موضوع د فرمان د تقنی فرمان په اساس باندې په لسم ماده کې په 25 ماده کې خبرې شوې ده. کله چې څوک جبرن د ترځ کیږي چې تاسو باید کوجه واده وکړي، تاسو باید چې پلان سره کو واده وکړي، او د هغې جلکی عمر کم یو خو د قانون مدني هغه یو او یو ماده ده چې دغه پاسه باندې شپږ کلونه تلس کړنی باسه. او کله چې دوی راځي کیږي او دوی نکاح تل کیږي نو بنا اند دي شاهد، وکیل، مصلح او عقد باید په حب د په حبس باندې د دریو محکمو له خوا څخه باید دوی محکمه شي، دوی ته باید جزا ورکول شي. او بل هغه څوک چې د ځان ته جبرن نکاح کړی ده او عمر یې کم ده، هغه ته د قانون نظر چې دوه کلو څخه باید کم نه وي سزا، او دوه کله سزا ورکول کیږي او هغه په زندان کې واچول شي او دوی نکاح فسخ کیږي.
او یوازې دا موضوع نه ده، د ویوالو ټکولو موضوع هم په دې تاریخوالو کې شامل ده. د راپور په اساس هغه راپور چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون خپور کړی یا د ښځو چارو وزارت خپور کړی دی، مګر په دې اړه باندې دولت تل ژمنې کړې دي چې دوی هڅه کوي. ولې دولت په تیرو 14 کلونو کې په دې اړه ډېر بنسټونه کار کوي د ښځو د حقوقو د دفاع لپاره، دا نه دي توانېدل؟ د ټول پروژې کارونه دي ستاسو په اند باندې تاسو محکمو
فکر کوم د دولت کارونه لا تر اوسه پر د شعار په شکل پاتې او هغه چې خلک له دولت څخه توقع لري چې دغه کارونه باید وکړي، ښځو ته یوه زمینه د ژوند برابره کړي په افغانستان کې، له بده مرغه دا یې نه دي کړي. نو بنا ان دوی اصلا داسې یو سیستماتیک رول نه لري او داسې په مخ نه ځي تر څو هغه فضا چې ښځو ته برابره کړي، ښځې د ښځو څخه د تاوتریخوالي څخه له کار واخلي، نو بنا له تاوتریخوالي څخه خلک کار وانخلي، داسې یوه زمینه نه ده برابره شوې. نو اصلا دا یو پروژه ده او هغه سی بنسټیز کار چې عموماً په دې باندې خلک پوه شي، خلک په دې باندې عمل وکړي او ښځو باندې تاوتریخوالي څخه لاس واخلي، نو بنا دې ته ژمن
ګڼو. اوریدونکو دې ته اشاره کړې وه چې ښځې هم ډېر حق غواړي، هغه څه نه چې باید ورکړي شي دوی ډېر څه غواړي، او دا د تاوتریخوالي موضوع کېږي.
اصلا بحث په دې کې ده چې ښځه په ارث کې هم حق لري، د تصرف د مال کې هم حق لري، ښځه د ژوند ملګرې ده، طبعا باید هغې ته حق ورکړي. نو بنا ان ښځې هم له بده مرغه چې سواد نه لري، هغوی هم اسلام کې وښي، کلاسي علوم څخه وښي، له خپل حقوقو څخه وښي، سمې باخبر نه دي. په دې کې شک نه ده چې دواړه طرفان په دې کې افراط او تفریط کوي. بیا هم راځو یو عامه آګاهي ته ضرورت ده چې خلک باید په دې باندې پوه شي چې د طرفان په وړاندې یو بل ته حق هم مکلف شي او خپل حق ترلاسه کړي.
ډېره زیاته مهرباني، تاسو نه وخت راورسېدلې، کنه په دې اړه باید ډېر بحث شوی وای.